د کامن ویل د دریو غړو او د اسرائیل اوږدمهاله متحدانو دغه هم غږی اقدام په غزه کې د اسرائیل لخوا د جګړې د مخته وړلو په وړاندې د دوی د زیاتې شوې غوسې څرګندونه کوي. د برېټانیا صدر اعظم کایر سټایرمر چې د خپل واکمن کارګر ګوند لخوا د اسرائیل په وړاندې د سختې تګلارې د غوره کېدو لپاره تر سخت فشار لاندې و، وویل چې برېټانیا دغه اقدام د دې لپاره وکړ چې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې او د دو دولتونو د حل لارې هیله بیرته راژوندی کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دغو هیوادونو د وروستي اقدام په غبرګون کې وویل چې د یو خپلواکه فلسطیني دولت رامنځته کېدل به عملي نه شي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د برېټانیا د دغه اعلان هرکلی کړی او ویلي دي چې دا په سیمه کې د دو دولتونو د حل لارې پر بنسټ عادلانه او تلپاتې سولې د ترلاسه کولو پر لور یو مهم ګام دی. په پام کې ده چې د نړۍ یو شمېر نور هیوادونه هم په نیویارک کې ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې له پیلېدو سره فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپېژني. تر اوسه د هغو هیوادونو شمېر چې دا کار یې کړی له 1.5 اوړي. او د کرکټ د آسیایي جام لوبو په لړۍ کې هند پاکستان ته د شپږو وکټو په توپیر ماتې ورکړه. هند د پچه له ګټلو وروسته توپ اچونه غوره کړې وه. د پاکستان لوبډلې د 5 لوبغاړو او 6 اوورونو په پوره کېدو سره 111 منډې وکړې او د هند لپاره د 122 منډو هدف ټاکلی و. د هند لوبډلې د خپلو 4 لوبغاړو په سوځېدو په 13 اوور کې دغه هدف پوره کړ. هند تر اوسه د دې جام ټولې لوبې ګټلې او له پاکستان، سریلانکا او بنګله دېش سره یو ځای د 4 مخکښ لوبډلو پړاو ته تلی. د دې سیالیو په ترڅ کې پاکستان او سریلانکا د روانې سې شنبې، بنګله دېش او هند د چهار شنبې، بنګله دېش او پاکستان د پنج شنبې او هند او سریلانکا د جمعې په ورځو سره مخامخ کیږي. د دې لړۍ فاینل لوبه به د سپتمبر په 28 نیټه وي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هیلې مې ومني، هیله لرم چې ټول جوړ روغ او صحتمند به یاست او د نن ورځ درس مو په خیر شروع کړی اوسئ. لکه څرنګه چې مو په تیر څپرکو کې ډېر موضوعات زده کړل، نن هم راځو یو ډېره نوې موضوع چې په اووم سنف باندې مربوطه ده وایي. دغه نوې موضوع چې ده د ایکوسیستم یا هم ایکولوژي اړوند، چې د 18 صفې څخه تر 24 صفې پورې دوام کوي. راځو پیژنو چې ایکولوژي او ایکوسیستم چې شي موږ ته راشي او په دې موضوع کې کوم موضوعات شامل دي. موږ وایو ایکولوژي چې ده هغه خپله له دوو لاتیني کلمو څخه اخیستل شوې ده، چې یو یې د اویکوس چې د استوګنځی او لوګوس چې د پوهې په معنا سره ده. ایکولوژي چې ده د دغه دوو الفاظو دره موږ داسې ویلی سو چې ټول ژوندي موجودات په دې موږ ټوله پوهیږو چې کوم ژوندي موجودات او غیر ژوندي موجودات ترمنځ یو اړیکه وجود لري، چې دوی دواړه مثال ژوندي موجودات بې له دغو غیر ژوندي موجوداتو ژوند نسي کولی. مثال د خبرې اوبه دي، خاوره ده، د لمر رڼا ده. دا ټول هغه غیر ژوندي موجودات دي چې بې له دوی زموږ ژوند دوام نسي کولی، یعنی زموږ او دوی ترمنځ یو اړیکه وجود لري. هغه علم چې د غیر ژوندي او ژوندي موجودات څخه بحث کوي هغه د چی په نامه سره یادیږي؟ د ایکولوژي په نامه سره یادیږي. ایکولوژي زموږ چاپیریال مشتره شي، چې په دا چاپیریال کې هم ژوندي او هم غیر ژوندي موجودات شته. ورپسې راځو ایکوسیستم ته. لکه څرنګه چې مو وویل، په ټوله چاپیریال کې دا کوم شاوخوا کې چاپیریال چې زموږ او ستاسې دی، که هغه مثال د اوبو داخل ته موږ متوجه سو، د اوبو په داخل کې مایان دي. مایان که چیرې اوبه ونه اوسي، دغه د اوبو کوم ژوندي موجودات چې دي نه، که چیرې اوبه ونه اوسي، لاندې شګه ونه اوسي، نو د دوی ژوند دوام نه کوي، دوی له منځه ځي. دا چې شي سوه یو ډول اړیکه سوه د دوی دواړو ترمنځ، دغه رقم که چیرې انسانان یا هم دغه ژوندي موجودات چې په وچه کې ژوند کوي، دوی ته که چیرې متوجه سو که چیرې مثال اکسیجن ونه اوسي، صحیح، کاربن ډای اکساید ونه اوسي، نباتات ژوند نسي کولی، اکسیجن ونه اوسي، موږ او تاسې ژوند نسو کولی. نو دا چې سوال یو ډول اړیکه سوزموږ او د چاپیریال ترمنځ، نو موږ وایو په یو چاپیریال کې د ژوندیو او غیر ژوندیو موجوداتو ترمنځ اړیکه د څه په نامه سره یادیږي؟ د ایکوسیستم په نامه سره یادیږي. تاسو دغه ایکوسیستم چې دی موږ وایو په دوه ډوله دی، یو وچ ایکوسیستم دی او یو هم د اوبو ایکوسیستم دی. لکه د نامه څخه چې دواړه واضح دي، وچ ایکوسیستم لکه ځنګلونه، دښتې، غرونه او داسې ډېر نور، دا ټوله په څه کې راځي؟ په وچ ایکوسیستم کې راځي، هغه ایکوسیستم چې موږ او تاسې هم ژوند پکې کوو فعلا. بل د اوبو ایکوسیستم دی چې دا لکه ځینې طبیعي او ځینې مصنوعي جهیلونه دي، سیندونه دي، سمندرونه دي، ویالې دي، دا ټول په څه کې راځي؟ د اوبو په ایکوسیستم کې راځي، چې په دې کې هم ژوندي او هم غیر ژوندي موجودات چې شي دي یو د بل سره ژوند کوي. راځو د وروسته موږ چې شي پیژنو د ایکوسیستم عوامل یا هم فکتورونه پیژنو. لکه څنګه چې مو وویل، ژوندي او غیر ژوندي موجودات چې دي خپل په منځ کې اړیکه سره لري، یو د بل سره تړاو لري، چې یو د بل مثال دغه ژوندي موجودات بې له غیر ژوندي موجوداتو ژوند نسي کولی. دغه غیر ژوندي موجودات یا ژوندي موجودات چې دي د څه په نامه چې یو د بل سره اړیکه لري، د دې عوامل یا فکتورونه دا څه کوو موږ تر بحث لاندې نیسو. لومړی راځو وایو چې په څو ډوله دي دغه عوامل. په دوه ډوله دي، چې یو یې فزیکي یا هم غیر ژوندي عوامل ورته وایو، بل یې هم بیولوژیکي یا هم ژوندي عوامل. راځو لومړی فزیکي یا غیر ژوندي عوامل. لکه مخکې چې مو وویل چې په هغه کې کم کم شیان شامل دي، نور، تودوخه، اوبه، هوا، خاوره او داسې نور. راځو دغه موضوعات که څه هم تاسو ټوله د دې په اړتیاوو چې زموږ په ژوند کې څومره ضروري دي پوهیږي، بیا هم یو څه روښنایي به پر واچو. لومړی راځو د نور ته. لکه څرنګه چې پوهیږي که موږ نباتات په نظر کې ونیسو، نباتات د خپل خوړو چمتو کولو دپاره د ضیایي ترکیب په واسطه هغوی د لمر رڼا انرژي ته ضرورت لري. که چیرې د لمر د رڼا انرژي وجود ونه لري، دوی نسي کولای د ضیایي ترکیب عملیه سرته ورسوي. دغسې ډېر نور، موږ وایو چې نور د ژوندي موجوداتو په ژوند کې ډېر اهمیت لري او یو د مهمو فکټورو څخه دی. ورپسې راځو تودوخه. تودوخه هم یو د مهمو او اغیزناکو فکټورونو څخه دی، چې تودوخه موږ وایو ځینې موجودات دي چې هغه سړه وینه لرونکي دي. سړه وینه لرونکي چې دي، هغه په تود وخت کې، یعنی کله چې فصل مثال ګرم وسي، په هغه وختو کې دوی خپل غذا آماده کوي. ښه مثالونه موږ ډېری د میږیانو د هم ورکولی سو، او یا ډېر نور مثالونه هم د دې اړوند لرو چې دوی په توده هوا کې هغوی خپل خواړه آماده کوي، ځان و ژمي ته آماده کوي. کله چې ژمی راسي، دوی څه کوي؟ په ژمني خوب باندې پټیږي، یا هم د هغه خوړو چې دوی په تودو فصل کې آماده کړی او د هغه څخه استفاده باندې خپل ژوند مخته وړي. نو تودوخه چې ده، هغه د ژوندي موجوداتو داخلي او خارجي سیستم د دواړو لپاره ضروري او مهم دی. دغه رقم نور شیانو کې هم او ډېر تعاملات چې دي بې له تودوخې مخته نه شي تلای. ورپسې راځو اوبه وایو. اوبه لکه څرنګه چې تاسو ټوله پوهیږئ، د ډېرو مهمو فکټورو یا عواملو څخه دي، چې دغه اوبه چې دي، موږ وایو که چیرې د ژوندي موجوداتو ژوند ته وګورو، بې له اوبو د ژوندي موجوداتو ژوند ناممکن دی. که هغه ماهیان واوسي چې په اوبو ایکوسیستم کې ژوند کوي، یا هم په وچ ایکوسیستم کې ژوند کوي. ورپسې راځو هوا. هوا چې د پاغه کیشه مثال د کاربن دای اکساید دور کولای شو. کاربن دای اکساید چې د نباتاتو په واسطه د دوی په ضیایي ترکیب کې ګډون کوي، او ورڅخه اکسیجن تولیدیږي، چې بیا وروسته د دغه اکسیجن چې دا هم خپل اپ د هوا په غازاتو کې راځي، بیا ورڅخه انسانان استفاده کوي. نو هوا هم یو د مهمو فکتورو څخه دی. ورپسې خاوره راځو. خاوره چې د هغه د ژوندي موجوداتو لپاره فزیکي چاپیریال آماده کړی دی، او همدارنګه د دغه خاور څخه نباتات خپل د ګردشندنی د پاره هم د دې د باد په واسطه چې صورت نیسي، او همدارنګه ورڅخه د خاور څخه د خاور د منرالونو او اوبو څخه د خپل شکی تغذیه کوي، او په خاور کې ډیر ژوندی موجودات خپل ځانو ته کورونه هم جوړي. نو دا هم یو د ډیر مهم عوامل څخه دی. ورپسې راځو بیولوژیکي یا ژوندي عوامل. په هغه کې موږ درې ډوله لرو، یو تولیدونکی دی، یو مصرفونکی دی، او یو تجزیه کوونکی دی. تولیدونکی کې چې دی هغه موږ نباتات شمیرلی سو. نباتات چې دی هغه د منرالونو په واسطه چې کوم د ریښې څخه یې اخلي، د خاورې څخه یې د ریښې په واسطه یې له خاورې څخه اخلي، جذبوي یې، هغه په واسطه خپل ځان ته څه شي کوي؟ خواړه آماده کوي. چې دوی په څه شي کې راځي؟ په تولیدونکو کې راځي. چې نوري انرژي په څه شي باندې اړي؟ په کیمیاوي انرژي باندې اړي. ورپسې راځو مصرفونکي. مصرفونکي کې موږ درې ډوله لرو. مصرفونکي لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، دوی چې دي یا د نباتاتو څخه یا د ډېر کوچنیو موجوداتو څخه په استفاده خپل ځان لپاره غذا آماده کوي. مصرفونکي کې موږ درې ډوله لرو. لومړی چې دي لومړی مصرفونکي دي. لومړی مصرفونکي چې دي هغوی د نباتاتو څخه مستقیم شکل تغذیه کوي، لکه چې مثالونه ورکولای سو، خرسوی یا خرګوش چې موږ ورته وایو، او همدارنګه ډېر نور ژوندي موجودات لکه پسونه، غویان، دوی ټول د نباتاتو څخه مستقیم اغیزه کوي، تغذیه کوي. ورپسې راځو دویم مصرفونکي. دویم مصرفونکي چې دي، دوی د دغه لومړي مصرفونکو څخه چې شي کوي په استفاده ځان ته غذا آماده کوي، لکه ګیدړ. ګیدړ چې د هغه د سوی په خوړو شي کوي ځان تغذیه کوي، یا د نورو ژوندیو موجوداتو. دغه رقم مثال که چیرې زمری یا پړانګ موږ په نظر کې ونیسو، دوی هم د نورو ژوندیو موجوداتو څخه چې هغه نبات خوړونکي یا لومړي مصرفونکي د غوښې په استفاده ځان ته غذا آماده کوي. ورپسې هر څه خوړونکي کې چې دي، هغه ژوندي موجودات راځي چې هم د نباتاتو څخه تغذیه کوي او هم د لومړي مصرفونکو څخه تغذیه کوي، د ځینو ژوندیو موجوداتو حیوانات څخه تغذیه کوي. لکه ښه مثال یې موږ د چرګې د هغه مور کول سو، او تر ټولو ښه مثال یې موږ تاسو انسانان چې موږ په هر څه خوړونکي کې راځو، هم د نباتات څخه او هم د حیوانات څخه موږ تغذیه کوو. ورپسې تجزیه کوونکي وایي. تجزیه کوونکي به چې دي هغه موجودات چې سوي انرژي له خوسا شوو عضوي مواد څخه چې استفاده کوي خپل تغذیه کوي. دغه تجزیه کوونکي چې دي مثال ځین ژوندي موجودات چې کله مړه سي په خاوره کې ښخ سي، د دوی د کم انرژي چې په دوی کې ستا، یا د دوی د عضوي موادو څخه استفاده دوی تجزیه کوي، او ورڅخه کاربن ډای اکساید چې لاسته راځي هغه هوا ته بیرته خارجوي، او دغه دا نور کم منرالونه چې دي هغه په خاوره کې جذبیږي چې وروسته بیرته د نبات پاسته په د استفادې وړ ګرځي، یا نبات خپل ورڅخه استفاده کوي. چې په دې کې ښه مثال یې موږ بکتریا ورکولای سو، چې بکتریا چې ده هغه خپله په څه کې راځي؟ په تجزیه کوونکو په ډله کې راځي. اوس راځو د بیولوژیکي عوامل او فزیکي عوامل مو انشاءالله وپېژندل. اوس نو راځو په ایکوسیستم کې د ژوندیو او غیر ژوندیو فکټورونو ترمنځ اړیکه وایي. کوم عوامل چې موږ او تاسو وپېژندله، مثال موږ وویل چې نور، رڼا و، اوبه و، خاورې وې، دغه کوم بیولوژیکي عوامل کې چې موږ کوم شیان وپېژندله، دوی چې دي د هغو فزیکي عواملو سره یا غیر ژوندي عواملو د غیر ژوندي موجودات سره یو مستقیم تړاو لري، یا هم موږ وایو د دوی ترمنځ یو راکړه ورکړه وجود لري. لکه څنګه چې موږ اوس وویل، نه مثال تولیدونکي څخه لومړي مصرفونکي استفاده کوي، هر څه خوړونکي بیا د دوی څخه استفاده کوي. کله چې دغه ژوندي موجودات په خاورو کې ښخ سي، تجزیه کوونکي راولاړیږي، د دوی بیرته تجزیه کوي، بیرته د دغه ژوندي موجودات څخه کاربن ډای اکساید هوا ته، چې دغه کاربن ډای اکساید په غیر ژوندي موجوداتو کې راتلل، چې هغه هوا ته او منرالونه او نور مواد په خاورو کې جذبوي، چې بیرته خاوره د دې سره چې یو مستقیم تړاو پیدا کوي. نو چې د دغو اړیکې موږ څه شو ویل؟ ایکوسیستم جوړوي. ورپسې راځو غذایی زنځیر وایو. غذایی زنځیر چې دی، لکه څنګه چې دغه کم فزیکي او بیولوژیکي عوامل وپېژندله، په یو مثال کې راولاړیږو دغه غذایی زنځیر څه کوو؟ واضح کوو. موږ وویل چې دوی ټول خپل ترمنځ یو اړیکه لري، یو دوران جوړي. اوس نو کله چې مثال د خبرې موږ یو ژوندی موجود په نظر کې ونیسو، کچیر زیو نبات په نظر کې ونیسم. دغه نبات چې دی د خاورې د منرالونو د کاربن ډای اکساید څخه په استفاده زیایي ترکیبه میا سرته رسوي او د هغه د لارې ځان دپاره او نور ژوندي د موجودات دپاره غذا اماده کوي. وروسته مثال خرګوش یا سوی موږ په نظر کې ونیسو چې دی زی د دغه نبات د پاڼو څخه په استفاده تغذیه کوي او خپل ځان دپاره غذا اماده کوي. کله چې ځان یې د دې په واسطه تغذیه کوي وروسته د هغه موږ وایو چې حیوانات نور دویم مصرفونکي یا هم هر څه خوړونکي راولاړیږي د دغې لومړۍ تولیدونکي د لومړۍ مصرفونکي څخه په استفاده خپل تغذیه کوي. لکه مثال خبرې ګیدړ ګیدړه چې د سوی خوري او خپل ځان تغذیه کوي. وروسته چې کله ګیدړه د وخت په تیریدو یا هم مثال د خارجي صدماتو یا خپله عمر یې پوره سي هغه مړه سي ګیدړه چې کله مړه سوه په خاوره کې چې کله شخه سي د تجزیه کوونکي په واسطه بیرته دغه کوم ګیدړه چې ده تجزیه کیږي. کله چې تجزیه سوه د دې کاربون ډای اکساید هوا ته او ورپاته نور منرالونه چې دي هغه په خاوره کې جذبې چې بیرته د نبات استفادې وړ ګرځي چې دا چې سوی یو ځایی زنجیر یې جوړ. انشاءالله چې په موضوع سره خلاص شوی زموږ اخرنۍ برخه د پښتنو برخه ده. درې سوالونه لرو. لومړی سوال دی ایکوسیستم او ایکولوژي څه ته ویل کیږي او ایکوسیستم په څو ډوله دی. دویم سوال فزیکي عوامل واضح کړي. دریم سوال غذایي زنجیر د مثال سره شرح کړي. انشاءالله چې په درس کې کوم مشکل ونه لري او سوالونه مو نوټ کړي اوسه بل درس پورې ښه وخت ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې کې چې ټول جوړ راغ صحت مند بیاست شرغ لاس اتم ټولګي و نه هم لوسته. نن ورځ موږ تاسو ته زو پر دې یو مهمه موضوع باندې خبرې کوو چې هغه عبارت ده طبیعي سرچینې او د هغوی ساتنه. زموږ ستاسو درس په د 55 صفې څخه تر 40 صفې پورې دوام وکړي. لکه څرنګه چې موږ تاسو پوهیږو الله پاک زموږ د پاره د ځمکې پر مخ ډېر نعمتونه راکړي دي چې د هغو ټولو څخه موږ خپل ژوند کولو لپاره استفاده کوو. هغه لکه خاوره ده، سیندونه دي، همدارنګه ځینې نفت دي، ګاز دي. دا ټولو څخه موږ خپل په روزانه ژوند په فعالیتونو کې همدارنګه په فابریکو د کورونو په جوړولو کې ټولو کې ورڅخه استفاده کوو. راسو موږ وایي طبیعي زیرمې چې څه ویل کیږي؟ طبیعي زیرمې هغه زیرمې ته ویل کیږي چې په طبیعت کې موجود اوسي، چې هغه موږ په دوه ډوله ویشو. یو هغه چې نه نیوي کیدونکي دي، هغه لکه نفت، ګاز او د ډبرو سکاره، چې دا هغه منابع دي چې بیا ځلي نه نیوي کیږي. یو بیا نیوي کیدونکي منابع دي چې په هغه کې موږ د مثال هوا، د رقم خاوره چې ده، اوبه، د رقم در ټول شان چې دي موږ په چشي کې حسابو په نیوي کیدونکي، ځکه چې دوی کال په کال یا مثال په ډیر وختونو کې نیوي کیږي. نو دا کوم نه نیوي کیدونکي منابع چې دي د هغوی په استفاده کې باید ډیر احتیاط، ځکه د دوی اندازه چې ده هغه محدوده ده. مګر کله چې بیا موږ نیوي کیدونکي ته راسو، هغوی چې دی لګښتې نسبت موږ کولی سو چې دغه نور نه نیوي کیدونکي ته ډېر استفاده کړو، یعنی د هغو په نسبت د دوی څخه استفاده ډېره واخلو. مګر که چیرې د دوی څخه هم د اصلي اندازې څخه زیاتې استفاده وسي، یعنی تر تولید یې لګښت ډېر وسي، په هغه صورت کې کېدای سي چې دغه منابع هم له منځه ولاړ سي. نو موږ د دوو منابعو څخه باید په ښه ډول سره ګټه واخلو او د اضافي استفادې څخه باید مخنیوی وکړو. راځو د دوو منابعو د نیوي کیدونکي منابعو څخه لومړی اوبه وایو. موږ او ستاسو هیواد افغانستان کې په ډیرو سیمو ښارونو کې د څښلو اوبو چې دي هغه د ځمکې، چینو، څاګانو او ځینې ولایتونو کې د سیندونو له لارې لاسته راوړي، چې موږ وایي دغه اوبه چې د کلنی اورښت حاصل دی. که چیرې دغه اورښت نه وای، زموږ کوم سیمې چې دي هغه به د وچکالۍ، زموږ یوازې نه، د ډېرو نور هغه ځایو کې که چیرې اورښت ونه اوسي، هغوی د وچکالۍ سره مخامخ کیږي. بل موږ وایو چې د اوبو کمښت دی هغه د چشي لامل رامنځته کیږي. دا چې دی کېدی ډېری وخت کله چې په یو ساحه کې نفوس ډېر سي یا د خلکو شمېر ډېر سي هغه د اوبو د کموالي لامل کیږي، ځکه چې په هغه سیمو کې د اوبو لګښت ډېریږي تر تولید یې. نو ځکه باید د دوی که څه هم موږ د استفادې څخه یې مخنیوی نسو کولی، ځکه چې موږ ټوله کارونه پر اوبو باندې تړلي دي، خو کولی سو چې دغه اندازه یې را محدوده کړو، یعنی په صحیح ډول سره استفاده ورڅخه وکړو او د بې ځایه لګولو څخه یې مخنیوی وکړو. اوبه چې دي هغه زموږ دپاره ډېر ګټور ویټامینونه مالګه برابروي. همدارنګه د کبانو دپاره د اوسېدو ځای دی چې کبان موږ د کبانو د غوښې څخه استفاده کوو، زموږ د تغذیې دپاره مهم دی دوی. نو که چیرې د اوبو ککړ سي، مثال باید د اوبو د ککړتیا څخه مخنیوی، که چیرې اوبه ککړې سي د هغو ککړتیا د په اوبو کې د اکسیجن د کموالي لامل کیږي چې په دې سره دا کم کبان چې دي هغه هم له منځه ځي. نو موږ باید همیش کوشش وکړو چې کله کرنیز حاصلات، مثال کرنې په وخت کې ډېری اوس د حاصلاتو د ښه محصول لپاره د کود څخه، کیمیاوي کود څخه استفاده کوي، همدارنګه د آفتونو ضد درمل څخه استفاده کوي، چې دا چې کله اوبو پورې ورسیږي د اوبو د ککړتیا لامل کیږي. نو کوشش باید وسي چې د دغو شیانو څخه مخنیوی وسي. دغه رقم د فابریکو، کورونو او د دغه رقم نورو ساحو هغه کم دود چې دی یا اضافي مواد چې دی هغه کله چې سیندونو ته ولاړ سي هغه ککړیږي، چې دا د کبانو د له منځه تلو یا هغه حیوانات چې په اوبو کې ژوند کوي د هغو د له منځه تللو لامل هم کیږي او عین حال کې د اوبو د ککړوالي لامل هم کیږي. ورپسې راځو بله موضوع مو خاوره ده. زموږ یو بله طبیعي منبع چې ده هغه خاوره ده، چې زموږ روزانه کوم غذا څخه چې موږ استفاده کوو، کوم سبو څخه چې موږ استفاده کوو، هغه د خاورې د برکته موږ ته لاسته راځي. د خاورې په ساتنه کې هم باید موږ ډېر دقیق اوسو، ځکه چې خاورې چې د هغه په د دې نوې جوړېدل چې دي هغه کلونه کلونه وخت نیسي، او دا کوم مثال سند اورش چې دی کله چې دغه ویالی زی د ویالو دغه لامل کیږي، د سندونه د دې لامل کیږي چې د خاوره هغه خپل خاصیت چې په هغه کې کولی سي نبات شو ده وکي هغه خاصیت د لاس ورکی، یا د غذایی موادو تولیدولو خاصیت دی له لاس ورکی کمزوره کیږي. او بل موږ وایو دغه کم د کرکیلې د پاره چې کم نباتات په خاوره کې شخ کیږي، چې کله د کم نباتات د خاور څخه عضوي مواد واخلي، کم شان چې په خاوره کې وجود لري هغه ټول ځینې واخلي مدني مواد، معلومدار خبر ده چې خاوره هغه خپل مخکینی خاصیت له لاسه ورکوي. نو د دې ښه ساتنې دپاره باید د دغه کیمیاوي سرې څخه، د دغه رقم نورو کیمیاوي موادو څخه استفادې څخه باید منع وسي، ډډه وسي. او موږ کولی سو چې په ډېر مختلفو نورو لارو سره د خاورې ساتنه وکړو، ځکه چې خاورې چې د هغه د باد په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالیږي، نو ځکه چې د په هغه ساحه کې پاتې سي انتقال څخه یې مخنیوی وسي، موږ کولی سو چې مختلف عملیې سرته ورسو، ډېر کارونه د خاورې دپاره وکړو. مثال په ډول د باد د مخنیوي دپاره باید ونې وکړو، همدارنګه خاوره همیشه باید نمجنه وساتو، او په خاورې کې داسې بوټي لکه خزې داسې نباتات شخ کو چې هغه د خاورې زرې یو د بسره نشتی وساتي. ورپسې خواړو ته راځو. موږ ټول انسانان چې یو د مختلفو خوړو د انرژي د لاسته راوړلو لپاره د خوړو څخه استفاده کوو، ځکه چې زموږ د روزانه فعالیت لپاره موږ انرژي ته ضرورت لرو. هغه چې دی د انسانان چې دی له میوو د هغو د دانو پاڼو څخه او د نباتاتو څخه استفاده باندې خپل تغذیه خپل غذا ځان دپاره برابروي، او د حیواناتو څخه به په پخوا وختونو کې یوازې د پوستکي څخه استفاده کوله، د کالو جوړولو همدارنګه د نورو کارو دپاره استفاده کول. مګر اوس چې دی ډېر شمېر انسانان چې دی د پخوا رئیس چې پر دې باندې اخته و چې ډېر حیوانات یې اهلي کړل، اوس د هغو ځینو حیواناتو څخه هم د هغوی د غوښې څخه هم د غذا په ډول استفاده کوي. د دغو طبي کم خواړه چې زموږ موجود دي په طبیعت کې، دا چې دي په کافي اندازه، مطلب هغه کم پروټینونه او مواد چې دي هغه په کافي اندازه تر انسان تر بدن پر د خلکو تر بدن پورې نه رسیږي. نو ځکه پوهان د پخوا راهیسې تر اوسه پورې په دې باندې اخته دي تر څو د دغو نسلونه ښه کړي او د دوی کیفیت او کمیت ورته لوړ کړي. چې تر اوسه پرې ډېر داسې نباتات دي لکه وریجې، غنم او جوار، د دوی نسلونه یې ډېر ښه کړي دي چې اوس په دوی کې په ډېر اندازه پروټین موجود دی. چې دوی چې دي د بېلابېلو کیمیایي موادو څخه استفاده کوي، دا چې دي که څه مثبتې ګټې هم لري چې مطلب پروټینونه یې ډېریږي، خو په عین حال کې منفي اغېزې هم پر ایکوسیستم باندې اچوي، ځکه چې دغه کم کیمیاوي مواد چې دوی کاروي هغه د حیواناتو او نورو نباتاتو لپاره زیانمن کیدلی سي. ورپسې راځو انرژي. که څنګه چې موږ وویل، انرژي په دوه ډوله ده، نوي کیدونکې او نه نوي کیدونکې. چې نن ورځ موږ 80% د نه نوي کیدونکې کم طبیعي زیرمې چې دي د هغو څخه په استفاده انرژي لاسته راوړو، چې هغه نفت، ګاز، تیل دي چې په ټولو فابریکو کې د دې څخه استفاده کیږي. مګر د دوی فیصدي چې د ورځ په ورځ راکمیږي او دغه د دوی کارول هم د اقلیم د خرابېدو لامل کیدلی سي، د هوا د ککړېدو لامل کیدلی سي. نو باید موږ کوشش وکړو چې د نوي کیدونکو زیرمو څخه لکه باد دی، لمر دی، د دوی څخه په استفاده خپل هغه کم فعالیتونه دي چې دي یا کم ضرورت چې دي هغه په پوره کړو. مثال خبرې په اوس مهال کې هم د باد په واسطه، د اوبو په واسطه، د لمر په واسطه په ډیرو برخو کې د دوی څخه د برق د تولید لپاره په فابریکو کې ورڅخه استفاده کیږي. چې زموږ په هیواد کې هم ځینې ولایتونه لکه هرات او فراه د بادي انرژي څخه استفاده کوي، د باد د انرژي څخه. نو موږ باید کوشش وکړو چې د نوي کیدونکو، ځکه چې دوی چې دي د چاپیریال لپاره هم تاوان لري او هوا نه ککړوي. ورپسې راځو د لمر انرژي. د لمر انرژي چې د نه یوازې د ضیایي ترکیب په عملیه کې پکارېږي، همدارنګه موږ وایو چې زموږ او ستاسې په ژوند کې هم ډېر ارزښت لري. چې نن ورځ د دې څخه په د انرژي په تولید کې، د همدارنګه د کورونو په تودولو کې، په ډیرو نورو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. ورپسې راځو د بیوم کتله. وای موږ وایو یو ټاکلې ساحه کې د ژوندي موجودات د کتلې ټاکل د چی په نامه سره یادیږي، د بیوم د کتلې په نامه سره یادیږي، یا هم بایو ماس چې ورته وایو. دا چې د دې انرژي چې په غذایي زنځیر کې موږ وایو د یو مصرف کوونکي څخه تر بل مصرف کوونکي پورې چې کیږي لیږدول کیږي. موږ د بیوم د کتلې د ساتلو لپاره باید د حیواناتو څخه ډیر د نباتاتو څخه استفاده وکړو تر څو هغه کومه کتله چې ده هغه ثابته پاتې سي. که چیرې تاسې په یاد اوسئ، په غذایي زنځیر کې موږ ویل هغه مکمله انرژي چې یو نبات ولري هغه ټوله تر حیوان پورې نه رسیږي. چې دغه رقم د ځینو اهلي حیواناتو چې بیکل موږ خو ستاسې استفاده وکړو، د هغوی کم مکمل انرژي چې ده هغه هم تر موږ پورې نه رسیږي. نو موږ باید کوشش وکړو چې یخو نباتات ډېر وکړو او د اهلي حیواناتو فیصدي ورته راکمه کړو د هغوی استفاده. ورپسې راځو د طبیعي منابعو ساتنه ده. موږ که چیرې غواړو چې دغه طبیعي منابع همیش پاتې سي او زموږ راتلونکي نسلونه هم د دې څخه استفاده وکړي، د هغه دپاره ډېر کارونه دي چې باید موږ یې سرته ورسو. زه لکه د مثال په ډول د اوبو د منابعو ساتنه ته راځو. موږ او تاسې کوم واوره چې کیږي په مثال په ژمي موسم کې چې کله واوره وسي یا هم ژلۍ وریږي د غرونو پر سر باندې، دا چې کله مثال تود هوا اوسي دغه په سیندونو په روانو اوبو باندې یا د ځمکې دننه ننوځي، چې د دې څخه موږ په د ژوند په عمومي ژوند کې موږ شکو ورڅخه استفاده کوو. نو د دغو دپاره باید موږ د ډیرو هغه نفت و همدارنګه د ګازونو د استفادې څخه چې هوا چټلیي، مثال اوبه چټلیي، د اوبو څخه همدارنګه هغه حشره وژونکي کیمیاوي درمل چې دي د هغوی د استفادې څخه مخنیوی وکړو، ځکه چې هغوی یوازې د اوبو ککړول نه بلکې په عین حال کې د ډیرو ناروغیو تولیدولو لامل هم کیدلی سي. چې په دې سره اوس فعلا هم ډیر حیوانات له منځه تللي دي، د نباتاتو فیصدي هم راکمه سوې ده، د هغوی وده همدارنګه ډېر هغه حیوانات چې په اوبو کې ژوند کوي هغوی اوس له منځه تللي دي، ځکه چې اوبه خپل هغه اصلي حالت یې له لاسه ورکړی دي. ورپسې راځو د ځنګلونو ساتنه. ځنګلونه چې دي د حیواناتو استوګنځای ده، او د دې څخه موږ د چاپیریال په پاکوالي کې دا ځنګلونه چې دي ډېره ګټه لري، د چاپیریال د پاکوالي لپاره، د هوا د پاکوالي لپاره. چې نن ورځ د درختو ډېر ریبل، یا مثال دا درختې چې ډېر اره کېږي له منځه ځي، دا د چې د ځنګلونو د خرابېدو لامل سوي دي. نو موږ باید کوشش وکړو چې د کورونو د جوړولو دپاره د مطلب غونه چې لرګي اخلو، بېرته باید غونه درختې هم وکړو. ورپسې راځو د طبیعي منابع د ساتنې دپاره موږ یو څو دندې دي چې هغه باید همیش سرته ورسو، تر څو زموږ طبیعي منابع زموږ سره پاته اوسي او له منځه ولاړ نه سي، پای ته ونه رسیږي. چې هغه مثال د خبرې کوم، نه نیوي کېدونکي طبیعي زیرمې چې د هغو څخه استفاده کمه، او د نیوي کېدونکي زیرمو څخه استفاده ډېره سي. مثال د باد، لمر او د دوی د انرژي څخه ډېره باید استفاده وسي. په کرنه کې د کیمیاوي توکو د استفادې باید کمه سي. همدارنګه د کرنې د افتونو ضد درمل باید کم سي. د موادو بیا دوران وسي، نباتات ډېر وکرل سي، او د منابعو د ساتنې لپاره باید قوانین جوړ کرسی، او باید همیشه نیوی نیالگی کشنول سی. دعوز موجه و سایست دنن روزی موضوع پا دی هیله چی زکری موسی. از موجه اخری برخی ده پشتن و برخی ده دره پشتنی لرو لمری. انرژی بیان کری او و ویس چی پا چو دوله ده. دویم، ده بیوم کتله سخه مطلب سشیدی واضح کری. او دریم سوال، ده تیبی منابو پساتنه کی زموجدن ده سشیده. ساسی طولو ده توجه سخنری نری منن.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
شراغ لاسته نه هم ټولګي و نه هم لوسته. نن ورځ رزوم راو تاسی په یو ډیر پیچلی موضوع باندې خبرې کوو. پیچلی سیستم دی، خو موضوع یې ډیره واضح ده. چې زموږ ستاسو درس به د 55 صفې څخه تر 65 صفې پر دوام وکړي. رسوس مشته نن روزی موضوع د عصبي سیستم، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ زموږ په بدن کې چې ټول کوم حرکات اجرا کیږي، که هغه ارادي اوسي او که غیر ارادي اوسي، هغه ټول د عصبي سیستم د نیورونونو یا هم عصبي پیغامونو له امله رامنځته کیږي. که چیرې موږ مثال دغه کوم حرکتونه چې دا اجرا کړو، که زموږ عصبي سیستم ته زیان ورسیږي، موږ نشو کولای چې دغه حرکتونه اجرا کړو. نو عصبي سیستم چې دی، لکه څرنګه چې معلومیږي تاسو ته، یو ډېر مهم سیستم دی چې زموږ د حافظې، همدارنګه زموږ حرکات، دا ټول سیستم نور پات سیستمونه چې کوي کنټرولي. او موږ وایو چې د بدن یو مهمه برخه ده چې په هغه کې د مغز، شوکي نخا او عصب چې دی شامل دی. او دا سیستم چې دی، موږ وایو چې زموږ د بدن چې یوازې ځینې حرکات نه دي، حتی زموږ کوم احساسات چې دي، فکري توازن دی، دغه رقم، دغه ټوله کوم پروسې چې دي، هغه ټوله چې کوي کنټرولي. چې د دې اساسي او جوړښتیز واحد چې دی، هغه نیورون دی چې په تیرو لوستونو کې هم موږ یوارې د دې یادوري کړې وه. راځو د نیورون جوړښت پېژنو. نیورون چې دی، هغه خپل په ځان کې چې دی درې برخې لري، او دا هم د حجرې په شان حجروي غشا، سایتوپلازم او هسته هم لري. چې هسته چې ده، هغه په حجروي جسم کې موقعیت لري، او د دې شاوخوا سایتوپلازم قرار لري. نزو موږ د نیورون کومې درې برخې چې موږ وویلې، هغه په واضح ډول سره وایو. لومړی چې دی، حجروي جسم دی. حجروي جسم هغه برخه ده چې په هغه ځای کې د کومو پیغامونو چې رسیدلي اوسي، په دغه ځای کې چې کېږي تعبیر کېږي، چې موږ وایو په دغه ځای کې هسته او سایتوپلازم موقعیت لري. ورپسې دندرایتونه دي. دندرایتونه چې دي، دا د درختې په شان شاخلې ته ورته جوړښتونه دي چې د حجروي جسم څخه منشأ اخلي، او کوم پیغامونه چې دي، مثال د کوم غړو څخه لاس ته راوړي، کوم نیورونونه چې دي ته پیغامونه رارسولي نورو، د دغه لارې دوی هغه پیغام اخلي او حجروي جسم ته لېږدوي تر څو هلته تعبیر سي. ورپسې د اکسون برخه ده. د اکسون په برخه کې موږ وایو دا چې دی، خپله د حجروي جسم څخه وتلی اوږد جوړښت دی، چې په دې کې چې دا کم پیغام چې په حجروي جسم کې تعبیر شوی اوسه هغه د دې اوس جوړښت له لارې و نورو نیورونونو پورې رسېږي تر څو هغه اصلي برخې ته ځان ورسېږي. او موږ چې وایي د دې د کم د اکزون د تر ډېره برخه چې ده هغه د مایلین په نامه د یو پروټیني او شحمي پردې په واسطه شوې ده پوښل شوې ده. ورپسې راځو د نیورون جوړښت. نیورون چې دی هغه لکه څنګه چې موږ مخکې وویل نیورونونه چې دي مختلف جوړښتونه لري. یو دغه کوم مشخص شیان چې دی سایتوپلازم او هسته ده پکې کې مشخص دي او جوړښت دی پکې کې مشخص دی، یعنی په ټولو کې وجود لري. نور دی چې دی د شکل له مخې یو د بل سره توپیر لري چې دوی عموما په درې ډوله پیدا کېږي، چې یو حسي نیورونونه دي، حرکي نیورونونه دي او ارتباطي نیورونونه دي. دوی هر یو خپل مشخصه دنده سرته رسي. حسي نیورونونه چې دي لکه څنګه چې د نامس معلومیږي دوی د حسي غړو څخه اطلاعات راټولوي او نخاع ته لېږدوي. او د نخاع څخه د هغه کومو مغزو لېږدول کېږي. او پاتې سو حرکي نیورونونه چې دي هغه په مغز کې کوم فرمانونه چې مثال ورکوي و بدن ته هغه تر غړو پورې رسي، یا مثال کوم حسي نیورونونه چې پیغام رسولی اوسي هغه چې کله تعبیر کړل سي د تعبیر وروسته د حرکي نیورونونو په واسطه هغه خپل مشخص غړي ته ځان شي کوي رسي. ورپسې ارتباطي نیورونونه دي. ارتباطي نیورونونه چې دي هغه د حسي او حرکي نیورونونو ترمنځ شي کوي اړیکه ټینګوي. کله چې دوی پیغامونه لېږدوي په دغه وخت کې د دوی دواړو ترمنځ شي لېږدي ټینګوي اړیکه ټینګوي. ورپسې راځو د نیورون د ډولونو وروسته یو بله اړینه موضوع چې سیناپس دی. موږ وایو دا چې دا یو فضا ده چې د نیورونونو ترمنځ شي کېږي وجود لري. او دا هغه ځای دی چیرې چې د عصبي حجرې پای د بل عصبي حجرې یا هدف حجرې سره شي کېږي اړیکه نیسي. سیناپس چې دی د سیناپس له لارې موږ وایو عصبي سیګنالونه د کیمیاوي موادو یا برقي جریان په واسطه شي کېږي انتقالیږي. چې دغه کیمیاوي توکي چې د دغو دوو دانو نیورونونو ترمنځ وجود لري هغه د استایل کولین په نامه سره یادیږي. یعنی دغه برخه چې دی د استایل کولین کیمیاوي توکي تروشه کوي چې په دغه ځای کې هغه کوم پیغام چې هلته دلته څه کېږي په دغه کیمیاوي فضا له لارې د یو نیورون څخه بل نیورون ته لېږدول کېږي. ورپسې راځو د انسان عصبي سیستم. موږ وایو د انسان عصبي سیستم چې دی یو تر ټولو پیچلی او حیاتي سیستمونه څخه دی. او عمومي توګه دا چې دی موږ په دوو برخو ویشو چې یو یې محیطي اعصاب دی او یو هم مرکزي اعصاب دی. چې محیطي اعصاب چې دی هغه مطلب زموږ د بدن په ډیرو د محیطونو کې قرار لري. او مرکزي عصبي سیستم کې چې دی هغه مغز او شوکي نخاع راځي. یعنی دوی په مرکزي یا هم سنټرل سیستم کې موږ حسابو، نرو سیستم کې حسابو، او بل چې دی هغه محیطي عصبي سیستم چې موږ نور پاتې د بدن ټول سیستمونه چې دي کوم عصبي برخې چې ورغلي دي، عصبي رشتې چې ورغلي دي، هغه به د چی په نامه سره یادیږي؟ د محیطي عصبي سیستم په نامه سره یادیږي. او خپل عصب چې دي هغه موږ وایو د اکسون او دندرایټونو چې ده مجموعه. اوس نو راځو دا کوم دوه محیطي او مرکزي عصبي سیستمونه چې و هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی راځو مرکزی عصبي سیستم ته. په مرکزی عصبي سیستم کې موږ تاسو وایو چې مغز او شوکي نخاع شامل ده. چې د مغز مرکزی عصبي سیستم اصلي برخه ده چې موږ وایو په ټول بدن حواس او فعالیتونه چې کوي د مغز په واسطه کنټرولېږي. او د انسان عصبي سیستم چې دی د بدن ټول فعالیتونه کنټرولوي او هم ژغیر د دوی ترمنځ راولي. راځو اوس نو د دې کوم برخې چې دي، یعنی شوکي نخاع او مغز چې دی، دوی په تفصیل سره څه کوي. مغز چې دی هغه موږ تاسو په انګلیسي کې چې برین ورته وایو د انسانانو د مرکزي عصبي سیستم تر ټولو مهم او پیچلی برخه ده. موږ وایو دا چې دی د بدن ټول فعالیتونه کنټرولوي او تنظیم هم د دوی په غاړه دی. تنظیمولو کار ورسره مثال تفکر دی، احساسات دی، حافظه ده او حرکت. دا ټول څه کوي د مغز په واسطه کنټرولېږي. مغز چې دی له سلګونو میلیاردو نیورونونو څخه شوی دی، جوړ شوی دی او د هغه لارې د بدن نورو برخو سره څه کوي اړیکه نیسي. د مغز ځانګړتیاو ته راځو. مغز چې دی هغه تقریبا موږ وایو په یو بالغ انسان کې چې دی تقریبا د 1.2 څخه تر 1.4 کیلوګرامه پورې وزن لري. او لکه څنګه چې موږ په تیل وستونو کې هم ویلي و چې د مغز چې دی هغه زموږ د سر د کوپري په واسطه جمجمې په واسطه ساتنه ورڅخه کیږي تر څو صدمه ورته ورسیږي. او مغز چې دی شاوخوا شپږ اتیا میلیارده نیورونونه مثال پکښې کې دي چې د سیګنالونو په لیږدولو کې مهم رول لري. او لکه څنګه چې تاسو ټوله د دغو موضوعاتو څخه به اخیستي اوسئ چې مغز چې دی هغه ډېر اهمیت لري. مغز موږ وایي د انسانانو د شخصیت، احساساتو، تخلیقي وړتیا او فزیکي فعالیتونو د کنټرول مرکز دی. د مغز روغتیا چې ده د ټول بدن لپاره حیاتي ده او هر ډول زیان یا ناروغي چې ده د ژوند پر کیفیت جدي اغیزه کولی سي. اوس نو راځو موږ وایو مغز چې دی هغه په دوه ډوله دی، دوې برخې لري. یعنی د مغز کې چې دی مختلف جوړښتونه وجود لري چې د هغه څخه موږ راځو لومړی لوی دماغ وایو. لوی دماغ چې دی موږ او تاسو وایو چې په دا خپله د مغز تر ټولو لویه برخه ده چې ډېرې لوړې ژورې پکښې کیږي، چې د لوی دماغ چې دی په دوو برخو باندې ویشل شوی دی. او موږ وایو په دې برخه کې د انسان د فکري، حسي او حرکي فعالیتونو تنظیمول او کنټرولول موجود دي. یعنی د دوی دغه لوی دماغ په واسطه دغه کارونه سرته رسیږي. او موږ وایو چې د دې کم موږ وویل چې دا په دوو نیمو کرو باندې ویشل شوی دی، چې کیڼه نیمه یا چپه نیمه کره چې ده هغه د منطق، تحلیل، ژبې او ریاضیاتو لپاره مسؤوله ده. همدارنګه ښي نیمه کره یا راسته نیمه کره چې ده هغه د تخلیقي فعالیتونو، هنر، تصور او احساسات لپاره مسؤوله ده. او بل موږ وایو لوی دماغ چې دی د دې کم راسته نیمه کره چې ده هغه د بدن د چپه خوا په واسطه شي کیږي. د دې هغه حسي پیغامونه چې دي د بدن د چپې خوا څخه ورته راځي. او چپه نیمه کره چې ده هغه زموږ د بدن راسته نیمه زموږ د بدن راسته برخې کم حسي پیغامونه چې دي هغه شي کیږي کنټرول. ورپسې راځو د موږ په هایپو تلاموس او تلاموس پیژنو. تلاموس چې دی هغه موږ وایي د مغز یو اساسي برخه ده چې د مرکزي عصبي سیستم په مخکینی مغز کې موقعیت لري. او موږ وایو دی چې دی تر هایپو تلاموس پورته موقعیت لري او تر لوی دماغ کښته موقعیت لري. لوی دماغ په منځ کې تقریبا موقعیت لري چې مهمې دندې سرته رسوي. د مثال په ډول موږ وایو چې حسي معلوماتو پروسه چې د هغه د دې په واسطه کنټرولیږي. د حرکت فعالیتونه دي یا حرکي فعالیتونه چې د هغه د دې په واسطه تنظیمیږي. د احساساتو او هوښیاري کنټرول دی. همدارنګه د سیګنالونو لیږد هم د دغه مرکز په اړه باندې چې کیږي مربوط، یعنی په هایپوتلاموس باندې په تلاموس باندې مربوط کیږي. او تلاموس چې دی موږ وایو ډېر اهمیت لري چې د بدن او مغز ترمنځ اړیکو تنظیمولو لپاره حیاتي ده. که تلاموس زیانمن سي دا کولی سي چې د احساسات، حرکتونه یا حسي درک په فعالیتونو کې چې راوړي ستونزې رامنځته کړي، چې په انسانانو کې حتی ځینې وخت کېدای سي فالج، بې حسي یا هم د هوښیارۍ د کمزورتیا لامل کېدلی سي. ورپسې هایپوتلاموس وایو. هایپوتلاموس لکه څنګه چې مخکې موږ وویل چې تر تلاموس چې لاندې تر تلاموس لاندې قرار لري. او دا د مغز یو کوچنی مګر ډېره حیاتي برخه ده چې د مرکزي عصبي سیستم په مخکینی مغز کې موږ وویل چې تر چیشي لاندې تر تلاموس لاندې موقعیت لري. او موږ وایو هایپوتلاموس چې دی هغه هم ډېرې دندې سرته رسوي. مثال د بدن تودوخې کنټرول، یعنی ډېر حیاتي عملیې سرته رسوي. همدارنګه د هورمونو تولید دی. او بل موږ وایو د اشتیا او تندې تنظیم هم د دې په غاړه دي. د خوب او ویښتان د مثال د ویښتانو شوالی دا ټول چې دي څه دي زموږ خوب او ویښېدل دا هم د دې په غاړه دي. احساسات، کوم احساسات چې موږ دغه کوو ښکاره کوو هغه ټول د دې په غاړه دي. د وینې فشار او د زړه ضربان ټول د چې کوي تنظیمي. نو د دې څخه معلومیږي هایپوتلاموس هم زموږ په ژوند کې ډېر ضروري دی، په عصبي سیستم کې ډېر مهم رول لري. ورپسې راځو کوچنی دماغ پیژنو. ورپسې کوچنی دماغ چې دی هغه موږ وایو دی چې دی د مغز یو حیاتي برخه ده، لکه دا نور چې د بدن ټول حرکتونه، توازن او همغږي شکل کنټرولوي. دې ته که چیرې زیان ورسیږي زموږ کم حرکت چې موږ ژکو، یعنی کېدلی سي زموږ د فلج یا زموږ د حرکت د له منځه تللو لامل هم سي. او کوچنی دماغ چې دی هغه موږ وایو د دماغ په مغز په ورستنۍ برخه کې د مغز د لویې برخې لاندې او د مغز د ساقې شاته موقعیت لري، چې تقریبا موږ وایو وزن چې دی د مغز لس فیصد وزن جوړوي. او د مغز ټول نیورونونه نیمایي برخه هم په دې کې وجود لري. موږ وایو دی چې ډېر دندې سرته رسي، لکه مثال د حرکتونو همغږي ده، د توازن او دریز کنټرول دی، د زده کړو او مهارتونو تنظیم دی، همدارنګه تر ټولو اساسي چې د حسي او حرکي معلوماتو همغږي ده. که چیرې دې ته زیان موږ ویل ورسېږي چې زموږ د بدن کم توازن چې دی هغه موږ څه شي کوله لاس ورکړو. همدارنګه موږ وایو چې کوچنی دماغ چې دی هغه ډېر اهمیت لري، نو باید د دې سره ډېر احتیاط وسي. ورپسې راځو د مغز ساقه. د مغز ساقه چې ده هغه موږ وایو چې په سپاینل کورټ کې ترمنځ قرار لري او ډېر حیاتي غیر ارادي فعالیتونه لکه د زړه ضربان او تنفس څه شي کوي کنټرولوي، چې تر کوچني دماغ لاندنۍ برخه کې قرار لري. او بل موږ وایو په دې کې جوړښتونه چې د میډولا اوبلیګنت په نامه سره یادیږي د مغز ټولو کښته برخه کې قرار لري او غیر ارادي فعالیتونه لکه د زړه ضربان د دې په واسطه شي کېږي کنټرولېږي. ورپسې راځو شوکي نخا. شوکي نخا چې د هغه موږ وایو ډېر مهم اساسي دندې سرته رسوي چې موږ ویل د زموږ د سپاینل کورډ په برخو کې قرار لري، چې شوکي نخا چې د هغه موږ وایو دا کم سیګنالونه چې دي هغه تر مغز پورې څه کوي لېږدوي، چې فزیکي او حیاتي فعالیتونه هم د دې په واسطه کنټرولېږي او د کوم ژوندي موجودات لپاره چې دي ډېر اهمیت لري. مثال په یو اساسي جز دی او هر ډول زیان په دې برخه کې د بدن د حرکت، حس او د نور فزیکي فعالیتونو کنټرول باندې جدي تاثیر اچي. چې موږ وایو خپل شوکي نخا چې د هغه دوه ډوله پکې کې وجود لري، چې یو بطني دي او بل چې دی حسي دی، چې دوی هر یو مختلف دندې سرته رسي. ورپسې محیطي اعصاب وایو چې محیطي اعصاب چې دی هغه یو دیش جوړې نخا او دولس جوړې مغزي اعصاب پکې شامل دي، چې خپل په دوه ډوله دي، ارادي اعصاب او غیر ارادي اعصاب. چې ارادي چې دي زموږ په کنټرول کې او غیر ارادي زموږ کنټرول کې نه. او موږ وایو مثال د پراسبي سیستم د روږدي کېدو اغېز چې دی، مثال که چیرې الکول کوم کسان وي شي هغه د دې د سیستم د خرابېدو لامل کېږي، یعنی د سایناپس په منځ کې چې کوم کیمیاوي مواد دي د هغوی د خرابېدو لامل کېږي. دا زموږ نن موضوع اخري برخه کې راځو. موږ او تاسو درې پوښتنې لرو، دا درې پوښتنې تاسو د ځان سره ځواب کړئ. لومړی سوال، د سایناپس کلمه د څه شي نمایندګي کوي؟ دویم سوال، د لوی دماغ اساسي دندې کومې دي؟ دریم سوال، عصب د څه شي مجموعه ته وایي او ارادي او غیر ارادي عصب څخه مطلب څه شي؟
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بس. شرح لاسته لسم ټولګي و نه هم لوسته. نن راځو د تیر لوست په ادامه د دې پاتې برخه زده کوو. په تیر لوست کې موږ او تاسو جنیټیک په اړه مو یو څه معلومات ترلاسه کړی چې جنیټیک چې دی هغه د والدینو څخه و د هغوی بل نسل ته د ارثي خواص د لېږد څخه بحث کوي، او په موږ کې چې کوم خصوصیات ټول معلومیږي هغه د والدینو څخه موږ ته راپاتې دي. او ورسره مو ځینې نور موضوعات و چې د مدل تجربې وې، لومړۍ تجربه او دویمه تجربه مو ویل او هغه مو زده کړل. نن ورځ راځو د جینیټیک پات برخه نور موضوعات هم وایي. زموږ درس به د شپږمې صفې څخه تر دوهمې صفې پورې دوام وکړي. لومړی موضوع چې د هغه وراثت او صفتونه دي، لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو په تیر لوست کې موږ د مندل تجربې وویلې، په وراثت او صفتونو کې چې و مندل اخر خپل تجربو په پایله کې دغه نظریه وړاندې کړله چې ټول موږ د کوم مثال خواص چې لږدول کېږي یا د کوم نبات چې د پراغه باندې تجربې وکړل، دې پایله ته ورسېدی چې یو ځانګړتیا دوه صفتونه لري. مثال د خبرې هغه دغه کوم رنګ چې په نظر کې نیولی و هغه رنگ به د سپین او ارغوانی د یو ځای کېدو څخه لاس راغلی، چې دوه صفتونه دغه رنگونه و چې ارغوانی او سپین و او ځانګړتیا یوازې رنگ د په نظر کې نیوي، یا هم د دوی هغه ګونځوالی و چې تخمه په نظر کې د دوی ګونځوالی او صفوالی په نظر کې نیوي. چې هغه صفاتونه او یوازې ځانګړتیا موږ وایو لکه څنګه چې مندل دا خبره وکړله او د پیل ته ورسېدی چې د والدینو مور او پلار څخه یو خاصه د مور او یو هم د پلار څخه و نوي نسل ته ورکول کیږي چې هغه د جین په واسطه دغه کوم خواص چې دی استي دغه ارث چې اخیستل کیږي د جین په نامه سره یادیږي چې جینونه چې دی هغه یو د پلار څخه او یو د مور څخه و بل نسل ته ورکول کیږي چې جوړه جینونه چې دی هغه د علیل په نامه سره یادیږي. علیلونه چې دی هغه د دوو متبادل مثال یو صفت لپاره دوو متبادل حالتونو څخه عبارت دی او علیلونه هم مثال د هر قد دپاره جلا علیل یي د ویښتان د رنګ دپاره جلا علیل یي یعنې د ټولو خواصو چې د یو نسل څخه بل نسل ته لیږدول کیږي د هغه جینونه هم مشخص دي او علیلونه یې هم مشخص دي چې د یو د مور او یو د پلار څخه اخیستل کیږي چې په دې کې ځینې غالب او ځینې مغلوب پاتې کیږي. مثال د خبرې که چیرې موږ لوړ قد والدین په نظر کې ونیسو دوی چې او یو ټیټ قد والد په نظر کې ونیسو مثال پلار جګ واوسي او مور قد یې ټیټ واوسي د دوی کوم نسل چې مثال منځ ته راځي هغه چې دی اول نسل یې لکه څنګه چې وویل که چیرې دوی خالص جینونه کوم جینونه چې یوه خالص وه په هغه صورت کې د دوی ټوله نسل لوړ قد والله راځي او که چیرې خالص نه وه بیا په هغه صورت کې موږ او تاسې وایو چې د دوی یو پر درې دغه تناسب به واخلي نسبت به واخلي یعنې یو دانه به پکښې کې ټیټ قد او درې نور به یې لوړ قد ولري او ځینو خلکو په دې باندې فکر کوي چې کوم نسل چې لاسته راځي هغه به منځني قد ولري یعنې نه به لوړ قد یې نه به ټیټ قد خو مندل دغه نظریه چې دوی به منځني قد ولري یا مخلوط به واوسي دا نظریه یې مکمله رد کړنه. بل رازو جینوټایپ او فینوټایپ پیژنو. فینوټایپ چې دی کوم خواص چې ښکاره کیږي فزیکي ده او ظاهري بڼه چې ده هغه د فینوټایپ په نامه سره یادیږي او کوم چې موږ ته جینونه راښکاره کوي هغه د جینوټایپ په نامه سره یادیږي. مثال د خبرې که چیرې زه د ګل سپینوالي په نظر کې ونیسم د سپین ګل چې دی هغه موږ په کوچني پی پی او یا مثال ارغواني رنګ چې دی هغه په غچ پی پی او سپین رنګ چې دی هغه په کوچني پی پی سره ښیو. اوس که چیرې هغه کوم نسل چې لاسته راځي هغه ارغواني رنګ لري دا رنګ چې ښکاره کیږي هغه غالب چې دی هغه د فینوټایپ په نامه سره یادیږي. که ارغواني رنګ ولري هغه به مثال غټه پی او کوچنی پی اوسي یا به هم دواړه غټې پیګانې اوسي چې هغه به د څه په نامه سره دی جینوټایپ. یا که چیرې سپین رنګ ولري په هغو کې به دوې کوچنۍ پیګانې راغلي اوسي چې هغه به موږ د څه په نامه سره یادو جینوټایپ. یعنې کوم چې موږ ته جینونه راښیي یعنې داخلي جینټیکي جوړښت یې موږ ته راښیي هغه د جینوټایپ په نامه سره او کوم چې ظاهري بڼه راښیي هغه د فینوټایپ په نامه سره یادو. ورپسې راځو دوه نور مطلبونه چې د هوموزایګوس او هیدروزایګوس دي هغه پیژنو. هوموزایګوس چې دی هغه موږ ته خالص خاصیت راښیي. مثال کوم چې ژوندي موجودات چې صفت یې چوسه خالص اوسي هغه د هوموزایګوس په نامه سره یادیږي او کوم چې الیلونه فرق ولري یعنې ناخالص اوسي هغه د هیتروزایګوس په نامه سره یادیږي. د مثال په ډول که چیرې موږ غټه دوې تیګانې اوسي چې هغه غالب اوسي ارغواني رنګ په نظر کې ونیسو چې غټې تیګانې اوسي هغه هوموزایګوس دی. یا کوم چې سپین خالص رنګ اوسي یعنې دوې کوچنۍ تیګانې اوسي هغه هم په هوموزایګوس کې راځي ځکه چې د دوی الیل څه شی دی یو ډول دی خالص دی. او که چیرې مثال غټه تی او کوچنۍ تی په کښې کې راغلې اوسي یعنې یو خاصیت یې په کښې ښکاره او یو په کښې مغلوب پاتې شوی اوسي هغه به د هیتروزایګوس په نامه سره یادیږي یا هم ناخالص. پسې راځو د مندل فرضیې وایو. مندل چې و هغه چې کله کوم تجربې سرته ورسولې هغه په پای د خپل د تجربو په پایله کې یې فرضیې وړاندې کړلې. چې نوموړي نظریې چې دي فرضیې چې دي هغه تر نن ورځې پورې په کار ویل کیږي او د استفادې وړ دي. لومړۍ نظریه دا وه چې جینونه چې دي هغه مثال ځانګړي خاصیتونه یو ځانګړي خاصیت دي او په دغه ځانګړي خاصیت کې یو جین د مور څخه او یو هم له پلار څخه راځي. دوهم فرضیه دا وه چې جینونه چې دي متبادلې نسخې لري چې مثال د خبرې موږ وایو د مشانګو په نبات کې چې و د ګل رنګ د دوو الیلونو سپین او ارغواني څخه رامنځته کېدی. درېیمه فرضیه دا وه چې موږ وایو کله چې متفاوت الیلونه سره یو ځای کیږي د مجوای په دغه ځای کې مختلف خاصیتونه په مقابل ډول ښکار کیږي او بلې علیل د لیدوار نیوي. مثال په دې کې به یو غالیبي او یو به هم شي همیشه مغلوبي په دوه خاصیتونو کې چې کوم علیل شي کوي د یو نسل څخه بل نسل ته وړي. او څلورمه نظریه دا وه چې مندل چې وو هغه په دې عقیده وو چې جینونه چې دي هغه ګمیټونو ته انتقالیږي او جینونه چې دي هغه د بل جین ځای نه نیسي، یعنی د بل جین پر ځای باندې نورځي. هر یو خاصیت خپل ځانته مشخص جین لري. مثال د خبرې د مشنګو رنگ چې وو جوړه جینونه چې وو هغه خپل ځانته وو او قد چې وو هغه به خپل ځانته مختلف جینونه درلودل. د قد جینونه چې دي د رنگ پر جینونه باندې نورځي او د رنگ جینونه د قد پر جینونه باندې اغیزه نه اچي. ورپسې راځو د پونیت مربع وایو. په 1905 کال کې د رینالد پونیټ په نامه یو انګلیسي بیولوژي پوه عالم و چې هغه د تزویج دغه عملیه په ډېر یو اسانه طریقه سره وښودله چې د هغه په افتخار دغه کم طریقه چې وه د پونیټ په نامه سره یاد سول. هغه یو چوکاټ جوړ کړي او کم مثال دغه جینوټایپ او فینوټایپ چې وه هغه یې په دغسې ډول سره ورته ښکاره کړل. مثال یو خو چې وو سپین رنګ دغه و ګل و او بل هم ارغواني رنګ و چې سپین رنګ پکشي کې پټ او ارغواني رنګ پکشي کې غالب وو. چې په دې سره د دغه کم چوکاټ چې جوړ کړی و په پورتنۍ برخه کې به د سپین رنګ ورکړی او په دې برخه کې